السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړینې کچه زیاته شوې ده. نامو د سره موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو درڅ مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په لسګونو مېرمنو د سولې په یوه غونډه کې برخه واخیسته او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شو. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګت په واټس اپ کې ازادي راډیو ته نن په یو پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده، پکې پر داسې معلوماتو تکیه شوې ده چې د بحث وړ دي. همداراز هغو ملکي تلفاتو ته پکې اشاره نه ده شوې چې د طالبانو او داعش له لورې اوښتې دي. د براون او بوسټن پوهنتونونو موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې په 2016 کال کې د هوایي بریدونو پر مهال 250 تنه ملکیان وژل شوي وو او په 2019 کال کې دا شمېره 200 ته لوړه شوه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی وغړي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. دې کس ته موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له ښکاره کولو ډډه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفری نن ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو اونیو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده. په تېره یوه اونۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې 230 کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې سره په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 48,000 واوښت. د هلمند د دیارلس ولسوالیو او مرکز لشکرګاه تر سلو ډیرو مېرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. د دې غونډې یوه تنظیموونکې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د خبریال شهید الیاس دایی د درنې مورجانې په مشرۍ باندې لشکرګاه ښار کې د جګړې په ښکېلو خواوو باندې غږ وکړ چې جګړه بنده کړي، د دایمي اوربند غوښتنه یې وکړله.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د ده پر موټر د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې په دې شمېر ښځې راغونډېږي او د سولې لپاره غونډه کوي. په بریتانیا کې د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلنه نه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8,00,000 ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړي دي هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. فایزر او بایوټیک شرکتونو ویلي دي چې د دوی واکسین 95% اغېزمن دی. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبره کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک له مخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویلی چې واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې 70 کاله مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د 90 کلونو په عمر ومړ. د چاک یګر میرمنې ویکتوریا یګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خوشنۍ سره د دې میړه د شپې تر 9 بجو مخکې سا ورکړه. یګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1948 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په 1 ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت یګر 24 کلن و. یګر بیا 2 ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره یې د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی د کرونا له لاسه د خلکو مړینه زیاته شوې.
در هفته های اخیر افزایش در
فیزیک ورسته یو اونیو که د کووید 19 ناروغی لعمله د تلفات و سلنه مخبال وری دوده و تیره و اونی که د کووید 19 ناروغی لعمله په ټول هیواد کې
په افغانستان کې داسې وخت د کووید 19 له لاسه د خلکو مړینه زیاتېږي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره هڅې پیل شوې. د غیر ډلې په بریتانیا کې نن واکسین پیل شو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي سر له سبا د اجنډا په مسأله باندې د سولې مرکچان جدي خبرې پیلوي. په دویمه نیمایی که بعد گوڑی اچار تفری پروگرام او نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه واوري. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله مړینې کچه زیاته بولی. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له امله 114 کسان یوازې 13 اونۍ مړه شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي کرونا ویروس خطرناک دی او په وړاندې نه پاملرنې لا پسې خطرناکې پایلې زیږولی شي. په افغانستان کې په کرونا ویروس باندې تر اوسه له 340 زرو زیات کسان اخته شوي چې له ډلې 1908 کسان یعنی څه باندې 1900 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام یو راپور رالیږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو وار بیا خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس دوهمه څپه د خپرېدو په حال کې ده او باید روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼل شي. د دې وزارت مرستیالې ویاندې معصومی جعفری د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په وروستۍ اونیو کې کرونا وایرس 90% ته لوړ شوی او له امله د مړو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی.
در هفته های اخیر افزایش در
په وروستۍ اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده او وزارت هم امود وړاندې د کرونا د دوهمې څپې په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی و. په تېره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 114 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي دوی د کرونا وایرس د لومړۍ څپې ستونزو ته په کتو دا ځل په پلازمینه او ولایتونو کې د دې وایرس د کنټرول په هدف هڅې پراخې کړې دي. د افغان کابینې د تیرې ورځې په ناسته کې هم د کورونا وایرس د لا خپرېدو پر مخنیوي بحثونه شوي. د کابینې په ناسته کې ټینګار شوی چې د عامې روغتیا وزارت باید د همکارو بنسټونو په مرسته د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د مشورو ورکولو مرکزونه جوړ او د ولایتونو او مرکز روغتونونو ته د کووید 19 د ناروغانو د درملنې د تجهیزاتو په استولو کار وکړي. د کابینې په ناسته کې دغه شان د ودونو د تالارونو د تړلو طرحه هم تایید شوې ده. دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو یو اصلي لامل غونډې او تجمعات ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه وایرس د لومړۍ څپې د خپرېدو پر مهال هم د ودونو تالارونه، ښوونځي، پوهنتونونه او نور ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوي وو، خو د وضعیت په عادي کېدو بیرته پرانستل شول. ښوونځي او پوهنتونونه اوس هم رخصت دي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د وخته رخصتولو لامل د ژمي یخنی ښودلې، خو پوهنتونونه بیا د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله رخصت شوي او د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې زده کړې به یې په انلاین ډول ترسره کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کورونا دویمه څپه خپره شوې ده او د مړینو شمیر هم ورسره زیات شوی دی. له هغې ډلې یوازې تیره اونۍ لسګونه کسان مړه شوي دي، البته 132 کسان یاد کړي دي، تر 113 کسان په بخښنې سره، خو یوازې تیر 40 ساعتونو کې شپږ کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا په خاطر د تدابیر جدي کړي. البته ټول په افغانستان کې لا 30,000 زیات کسان په کرونا باندې اخته شوي چې له ډلې 1900 کسان مړه شوي دي. په همدې ارتباط باندې باندې له یو ډاکټر ښاغلي احمد علي کریمي سره خبرې وکړو. ښاغلي کریمي، ډېره مننه چې ټلیفون مو اخیست را سره خبرې کوي. د کرونا ویروس دویمه څپه څومره خطرناکه ده په افغانستان کې؟
مننه تنگزی صاحب. اوله صفه دویمه صفه کوم فرق نه لري، وایرس هماغه وایرس دی، په هماغه کچه وژونکی دی. په ټوله نور نړۍ کې تقریبا 80% خلک نیسي او 15% ډېر وخیم حالت ته وړي چې تر هغې 2.5-3% خلک فیصله وژني. نو قرنټینونه او دا شیان ډېر زیات ګټه په دې کوي چې د مریضانو ګڼه ګوڼه په شفاخانو کې کموي، یعنی ډاکتران یا صحي پرسونل یا صحي خدمات د دې جوګه کیږي چې حداقل خلکو ته خدمات فیصله وړاندې کړي. نو که چیرې خلک دا ګڼه ګوڼه فیصله په نظر کې نه نیسي او تجمعات همدا او فیصله بیروبار او غونډې دا شیان ادامه پیدا کوي، د مریضانو کچه زیاتوالی کوي. هغه کسان بالخصوص چې پخوا یې نه دي نیولي اوس قرنټین ماتوي او په دې صفه کې برابرېږي. نو طبیعي خبره ده چې تعداد د کسانو د نیولو کسانو تعداد چې څومره زیاتېږي په همدومره اندازه مړینه هم ورسره زیاتېږي. نو دویمه صفه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنټینونه مات کړل، قرنټینونه مراتوي. دویم وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال وي. نو هڅه هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کې سپینګیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوا نه لرلې هغه ډېر مساعد دي شیان ده.
ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوي دي؟ دا چې اول خو کرونا په داسې موسم کې راغله چې ډېر ساړه نه و، یعنی په هغه وخت کې ډېر ورانی وشو. اوس چې ساړه راغلي دي ټوله نړۍ کې، هوا هم یخه شوې ده، تاسو هم اشاره وکړله چې دغه مریضیان هم زیاتې کېږي، اوس یې لارې چارې هماغه پخوانۍ دي که نه باید نور هم توجه وشي؟
خیر، لارو چال کې ډېر زیات فرق نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري، د واټن ساتن او فیصله حفظ الصحه مراتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیري یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي، چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنټین نه مات شول، اصلا څوک ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پوهنتونونه فعال دي، ودونه بوتلونه ټول فعال دي. نو دا شاید که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې سپینګیرې په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، کیدای شي هغه ځوانانو ته ډېر مشکل جوړ نه کی ولې د دوی راتګ کورنۍ ته سبب دي کی چې هغه مشان یې سپینګیری په ناروغۍ باندې اخته کې او د مړینې کچه ورته جوړه شي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر. په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده خلک لدی هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډېره ککړه شوې ده، د زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده. وایي چې د سینې نیول شوي دي، د خلکو د ټوخي زیات شوي دي یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ هم په همدې برخه کې زیات شوي دي. څه فکر کوئ د کرونا لپاره که احیانا دغه ناروغیانې هم څوک ولري څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
دغه څنګه چې اوس وخت کې کرونا موسم ده ټوله توجه همدې ته شوې ده. حالانکه چې په اخر څو کالونو کې څلور پنځه اخر کالونو کې نور سوزه چې په کابل کې اوسېږم او د مریضانو سره مسارو کار دی تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیاتې دي او بالخصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی نور را تیل چې کوم استعمالیږي دا فیصله روغ تیل نه دی چې هغه کې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه له دې نه پخوا هم وه. سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه. کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه د هغې احصایې نه وړاندې کېدې ولې کرونا د دغه مرضونو د اشتداد یا ګزربشن لپاره ډېرې وخه موقع ده او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکوي.
مننه ښاغلی ډاکټر. په اخر کې به غواړم وپوښتم اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم دغه ویروس د افغانستان نفوس ته په کتو باندې دا چې ډېرې پیښې نه دي راپور شوې، ممکن ډېر خلک ناروغ وي، د ویروس د ویش لپاره باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي؟ د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
خیر دا کومه ایسای چې وړاندې کیږي له دولت طرفه د هغه کسانو چې فقط شفاخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. هیله مند یو متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولي دي چې دا خپل یو کتلوي معصیت رامنځته کوي. دا سره دی چې یوه بدمرغي ده ولې له نیکه مرغه دا کار دا ډېر زیات مریضانو نیول دا سبب د دې کېږي چې ډېر زیات خلک په خپل سر فیصله واکسین شي، آټو ایمیون شي یا کتلوي معافیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي. لږ به حکومت لپاره مشکل په دې وي چې هغه یو حکومت ډېر غریب دی، دا کار نشي کولی چې دوی په پیسو خپل راونیسي او بل دا کوم هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي ښه اقتصاد لري دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځانې تبدیلوي. هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه کومک وکړي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر احمد علی کریمی وو چې د کرونا ویروس د دویمې څپې او ورسره د مړینو د شمیر د زیاتېدو په اړه باندې خبرې وکړې او دا چې په څه شکل باندې باید د افغانستان خلک د کرونا د خپرېدو په مخنیوي کې فعال اوسي. که څه هم چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې د کرونا ویروس خطر زیات دی او خلک ګواښي، په بریتانیا کې بیا نن د کووید 19 ناروغي په وړاندې خلکو ته د واکسین ورکولو لومړنۍ مرحله پیل شوه. په دې مرحله کې د فایزر بایوټیک واکسین لومړی دوز هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کرونا ویروس له ډیر خطر سره مخ دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به هم نن د واکسین د پیلولو لپاره یو اجرایی فرمان لاسلیک کړي. نوریاس نوری په دې اړه باندې مسایل تعقیب کړي او همدا شیبه راپور راکوي.
په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو نن خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړل. د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د معافیت له دغه پروګرام سره ډېرې هیلې غوټه دي چې هغه به په ټوله نړۍ کې دغه بوږنوونکی وضعیت بدل کړي. د فایزر او بیونتیک کمپنیو لخوا د دغه جوړ شوي واکسین لومړنی دوز نن سهار وختي د هغو روغتونونو د شبکې په یوه روغتون کې تطبیق شو چې خلکو ته د دغه واکسین د ورکولو لپاره ځانګړي شوي دي. د واکسین دغه پروګرام هم د وی ډی یا د بری ورځې په نوم نومول شوی دی. د دغه واکسین لومړی دوز پر یوې یو اتیا کلنې ښځې تطبیق شو. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرلاند ته وویل ډېر خوښ دی چې دغه پروګرام پیل شو، خو ټینګار یې وکړ چې په بشپړ ډول د کرونا وایروس د له منځه وړلو لپاره وخت ته اړتیا ده.
Well, it was very, very exciting just to
خاغلی جانسن وای لحظی ډیری هیجانی وی ل لاین سره چې دغه واکسین پر تطبیق شو وغیدم هغه یو اتیا کلنه ده ډیر خوشاله شوم چې ویلی دغه کار د بریتانیا لپاره کوي واقعا هم داسې ده ځکه نوموړي خپل ځان ساتي او په دې توګه د ټول هیواد په ساتنه کې برخه اخلي
د فایزر او بیونټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شو واکسینونو لومړني اتلکه ډوزه به چې مسولینو یې هغه د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې په سلو کې 15 نوي ماسر بللي هغو کسانو ته ورکول کېږي چې عمرونه یې له 80 کلونو پورته دي یا په روغتونونو کې بستر دي یا هم د درملنې لپاره وخت نیولی او هم هغو نرسانو ته چې په کورونو کې کار کوي روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي ځکه دغه واکسین په لومړۍ مرحله کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي د خلکو اکثریت به راتلونکي کال چې دغه کمپنۍ کافي واکسین تولید کړي د واکسین د دغه پروګرام برخمن شي د انګلستان د روغتیایي خدمتونو د ملي ادارې اجرایوي رئیس سیمون سټیونز ویل په بریتانیا کې دغه واکسین د لومړیو ډوزو تطبیق به د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پریکنده بدلون نښوي نور هیوادونه به چې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو خلکو د واکسین کولو لپاره تیاری نیسي د بریتانیا د واکسین دغه لوی پروګرام به له نږدې څاري د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 8 میلیون زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله یې هم له 1 میلیون زیات وګړي مړه شوي دي بریتانیا له نورو مخکې د واکسین دغه پروګرام وروسته له هغې پیل کړ چې تېره اونۍ د دسمبر په دوهمه د دې هېواد تنظیمونکې ادارې د فایزر بیونټیک واکسین بیړنۍ تطبیق ته اجازه ورکړه د امریکا متحده ایالات او د اروپایي ټولنې نور غړي هېوادونه هم دغه واکسین تطبیق ته د اجازې ورکولو پر چارو غور کوي تمه ده چې د امریکا د درملو او خوړو تنظیمونکې اداره به د روانې اونۍ په پای کې دغه واکسین له 100 میلیون ډوزو سره تایید کړي چې هغه به د 50 میلیون امریکایانو لپاره کافی وي چې پر راتلونکو میاشتو کې ورته خبرخمن شي البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن سیشن به یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي چې له مخې دا مسله یقیني کیږي چې د امریکا حکومت به مخکې له دې چې نورو هیوادونو سره مرسته وکړي امریکایانو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ته لومړیتوب ورکوي دا خبره د ټرمپ د ادارې جک پوډو چارواکو کړې ده
مننه کوم د کرونا د واکسین په ارتباط مو د نوریاس نوري راپور واورید نن په بریتانیا کې د کووید 19 پر ضد د واکسین لومړني ډوزونه خلکو ته وویشل شول البته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر به هم نن د کرونا ویروس د واکسین د تطبیق یو اجرایی فرمان صادر کړی
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
لو روزګان هم زموږ خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لګل دی چې هلته د کورونا زپلو کورونې سره د مرستو د پروګرام په لړ کې یو شمیر کورونې ته مرستي وشل شوې دي شریف الله شرافت ته بخښ شو
په اورزګان ولایت کې د ملي سترخوان په نوم د 2000 کورونا ځپلو کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ نن پیل شوه د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته ویل چې دغه 2000 کورنۍ ته د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت یادې مرستې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړي سپارښتنې ترسره کیږي
د روزګان د 2000 کورنۍ غریب کورنۍ د پاره د 2000 افغانو په ارزښت باندې مواد برابر شوی دي چې دا هغه خلک چې د کورونا ځپلي وي او کورونا دراتک باندې د دوی اقتصادي وضعیت ته زیان رسېدلی وي دغه غذایي مواد تقریبا په روزګان ولایت کې اوس 2000 کورنۍ ته توجه کیږي او د دې نه وروسته دوهمه برنامه ده چې بیا به ټول روزګان ولایت په بر کې ونیسي
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې دي له حکومت څخه زیات خوشحاله دي او وایي چې په کورونو کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه درلودله دوی وایي له یوې خوا جګړې ځپلي او له بلې خوا کورونا ځپلي نو دغه ډول مرستو ته یې زیات اړتیا درلودله عبدالوکیل او ګلاب شاه چې یادې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل
پایزګه راغلی هم چې دغه دې کونی وړه دبا غوړی و مثال یو لوبیا او دا شی راکړ تر ورته خو دې ده چې یو شی دی ماجر راغلی ته موږ خپل ماجر پروچنه ته ماجر راغلی
خلق چې مجبور خلق دې ګره سړي خلق دې جنگو د وستړي سوي دي دا کورونا په اړه کوم دا خدای دې فرض کومک دی وای نو خلق ډیر خوشاله دي دا ډیر ش کومک دی خدای ارچا خو نو دا وست په الحال باور وکړه دغه غوړی لا و سړي په چش پیاره او دا سودا یو فکر
اورزګان کې د ملي سترخوان په نوم د غمرستې پر داسې مهال د کورونا ځپلو کورنۍ سره کیږي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د کورونا دوهمه څپه راغلې چې ورسره د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه راز یو ځل بیا روغتونونه په کورونا ویروس ککړ اخته کسانو ډک سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا د سولې د خبرو په اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلي عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه مکمل تفصیل ورنکړه، خو زیاته یې کړه چې اوربند و د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو خبرې اوږدې، خو د یو باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي یادوي. ښاغلي عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرانس کې خبرې کولې وویل په دې پړاو کې به د چهارشنبې له ورځې جدي بحثونه پیل شي.
یو بشپړ او تفصیلي اجنډا موږ لرو. همدا ډول یو مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شویو موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو اوربند پکې مهم ټکی یادوي چې په خبرې ټول افغانان یې غوښتونکي دي. ښاغلی عبدالله وایي چې د اوربند غوښتنه باید د افغان حکومت ضعف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي. که څه هم په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرګ چپلاو غړي په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسنیس کوي، خو د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د طالبانو لخوا د اجنډا دوه ویشت مادیز نوملړ سپارل شوی دی. هغه څه چې مخکې هم رسنیو په دې اړه ویلي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هسې اوازې وبللې او وی ویل لکه د طرز العمل تر اوسه بحثونه دوام لري او په دې اړه به وروسته معلومات وشي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو مرکزی پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو پایله ښه ارزولې ده. له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د ملي مصالحې عالي شورا د عمومي مجمع د جوړېدو چارې هم روانې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې مجمع له جوړېدو وروسته به د سولې په برخه کې د کېدونکو بحثونو په اړه سلام مشورې زیات شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا له ازبکستان پرته د افغانستان ټول 15 گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین د نړۍ د هغو لسو هیوادو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ له پلوه سرغړوونکي بلل شوي. په دغه لیست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون خپور شوی، ازبکستان د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی او ویل شوي د هیواد په تېر یو کال کې په دې برخه کې پرمختګ کړی. په افغانستان کې فعالې د دولت ضد سختدریزې ډلې طالبان او القاعده د هغو نړیوالو سختدریزو ډلو په لیست کې دي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې وړ بلل شوي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه او د عربو د ټاپو وزمې لپاره القاعده په دغه نوي لیست کې نه دي شامل. نوریاس نوریا او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبې په خپل ویب پاڼه کې تر دې سره لیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړوونکو په وړاندې اقدام کوي، وایي مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدی او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او وده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس د هغو کسانو لخوا ایښودل شوی چې له مذهبي ځورونې تښتېدلي، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان پنځه ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او دغه راز سعودي عربستان، برما، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1998 کال قانون له مخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي دي. د دغه قانون له مخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کېږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول جدي سرغړونو کې ښکیل دي یا هغه زغمل کېږي او دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کېږي یا په خپله دولتونو پکې ښکیل دي. ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تېر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. د ازبکستان او سودان په اړه چې له دغه فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تېر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي پرمختګونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. احمد شیبر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ګروال سنی لګت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د هلمند د 1300 او مرکز لشکرګاه تر 300 ډیرو میرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې په دې مناسبت جوړه شوې وه مشي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی مور کوله. په بریتانیا کې د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سر لننه پیل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې 70 کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د 90 کلونو په عمر وفات شو.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه ساپی د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د جاپان په 2021 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف شپږ غوره لامبو وهونکي وټاکل شول. دغه سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د 200 لوبغاړو له منځه ټاکل شوي دي. د غوره لامبو وهونکو د ټاکلو لپاره یادې سیالۍ دوه ورځې د مخه پیل شوې وې او 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 13 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته هم وټاکل شول. په کابل کې نن د نجونو بسکټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې و لوبډلو ګډون کړی. د نوموړي په وینا یادې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي او غوره لوبغاړي به د کابل د نجونو د بسکټبال لوبډلې ته غوره شي. او د سریلانکا د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې سبا دوه لوبې ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې جیفنا ستالنس لوبډله کې دی تیسکر سره میدان ته ځي او دمبولا ویکینګ له ګالی ګلډر سره بخت ازمایي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینګس لوبډلې په 20 اورونو کې 102 اویا منډې وکړې خو مقابله لوبډله ګالی ګلډرس ونه توانېده چې د هدف پوره او لوبه وګټي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او تر هغه وروسته د ګوډي اچار تفریح خبرونه اوس تر خبرو.
نیمه نړۍ
خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ د خبرونه موضوع مده ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي خزي څنګه کولای شي دغو ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي او که یو خزه د کورنۍ تاو تاریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي
د تاو تاریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي
د امن په خونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نهایي شي د دوی برخلیک څه کیږي
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاص مرکزونو ته د خزو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخو ودرېږي
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې وګمی جبرخیل چمتو کړی او دی وی متضرر خزې په غک پیلېږي
دا خوان می په ډیره لږه خبره په کور کې زیات تو تریخواله مر سره خپل ایم کوله او مور ایم خويند ایم ټول فامیل مر سره تو تریخواله کوله او وقات می تریخ و د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به می کوله د پچو خرچه به منور کوله دروغ رنزور غم مرته نه کوله خو بس وهله ما ټکوله ما ډیر را باندې فشار راوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم زه لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه
دا 15 دیرش کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي هغه اوس لخپل میړنه جدا شبی ده او لخپل څلورو ماشومانو سره یو ځای ژوند کوي لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي
سر مې سوزي ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مردارهوم ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې وایي نه رښتیا وایي ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي پښه مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم سر مې څلور پنځه ځای مات شوی دی حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پښې په چت کې او سر یې ښکته یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چېرته لاړ شم یا خپلو خپلوان مې نه ووهلته
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې کم شوی اوس یو شمیر افغاني ښځې حقوقي او مدافعو ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري خو د رپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي ښځې څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري کورنیو چارو وزارت د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالي سره مخ دي یو شمیر ضروري مرستې تکوی ترڅو د تاوتریخوالی سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالی سره مخامخ شوی خزې څنګه کولای شي چې دغو خدماتو ته لاسرسي پیدا کړي د بعد کورنیو چارو وزارت دا ویان طارق اریان په خبرو کې واورو
یو سره نو نس شمیره د ټولو د موږ وادوالو په خدمت کې ده هر څوک چې تر تهدید لاندې هر څوک چې یو غواخ ویني یا متوجه شي کولای شي یو سره نو نس مله ته زنګ وهي او مونږه پرسونل 24 ساعته ناست دلته شکایتونه او دغه ټول ختنی سي راځي سپتئي او برته مراجعه ته بلخ کی سي عاجل اقدام وشي
د خزو د حقونو مدافعين تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کره شمېره نه ده معلومه، ځکه چې ډېر شمېر ښځې حقوقي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم د نورو ستونزو له امله نه غواړي چې دغو ادارو ته مراجعه وکړي. د ښځو چارو وزارت د ښځو لپاره د ډېر شمېر خدماتو او کارونو یادونه کوي. د یاد وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د ښځو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي:
مو ډېر تعداد ښځې لرو چې داسې ښځې لرو چې کله چې دوی د کور نه پناه راوړي حمایوي مرکزونو ته، او هلته د دوی قضیه هم ترسره کېږي، حل کېږي، مګر بېرته بیا وروسته د حل د قضیې نه یې کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړې شي، په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسوي. نو موږ د دغو ښځو دپاره تر اوسه پورې داسې ښځې شته چې تقریبا لس کاله کېږي، دونه د لس کال نه ډېرې یولس کاله، اووه کاله، شپږ کاله، دا رقم ښځې موږ په حمایوي مرکزونو کې لرو. مګر موږ په دې وختو کې دې ته متوجه شوو چې دا د لیار حل نه ده. د دو دپاره موږ د ریاست جمهوري عدلي او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړ، او د کمیټې د مشر د دوام معاون د ریاست جمهوري لخوا ومنل شو، تایید شو، او موږ په یوه طرحه باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیلېدل یې نږدې دي. په دې طرحه کې موږ نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوي د خپل کور کلي نه وتلي، بلکې دغو ښځو نه چې نور هیوادونو نه بېرته رالیږل کېږي، او هغه ښځې چې په جنګ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړي او بېکس او بې سرپرسته پاتې شوي دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشیږي مګر کورنۍ دوی نه ویني. یعنی مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي، د هغو د پاره یوه طرحه جوړه کړي چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت د پاره، د دوی د ژوند د کولو د پاره، او د دې تر څنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغمې شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافعو ارګانونو ته مراجعه وکړي، نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او آن ژوندې هم له ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کېږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کېدای شي، دا به د ښځې د افغانو ښځو لپاره امن خونې له منیجرې لیلا حیات نه واورو.
د دوی لپاره صحي خدمتونه په نظر کې نیول کېږي. میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخته ډوډۍ، د خیاطۍ، د مربافۍ او دینی درسونه، د سواد آموزی درسونه، او د ژوند د لارې چارې مهارتونه، او داسې نور مثلا د زمي او د دوبي کالي، دې ته دا خدمتونه سته. او د حقوقي خدماتو په اړه باید وایم چې د ښځو مرکزونه د دې زیانمنو ښځو لپاره وړیا حقوقي خدماتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پورې د ښځې وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کېږي. د محکمې د فیصلې نه وروسته دغه ښځې که د خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا زیانمنه ښځه کولی شي له خپل کورنۍ او له ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوپ کېږي چې بیا کوم ستونزه دوی ته پیدا نه شي، او چې دوی تسلیمېږي له هغو نه خاص ضمانت اخیستل کېږي. د دوی قضیه چې د محکمې له لورې فیصله شوه، بیا دوی کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ور وپېژندل شي، او دوی په خپلو پښو ودرېږي، یعنی سه خپل خودکفا سي، او یا هم دوی د محکمې له لورې کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او په قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځې خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوي دي، بیا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2000 شپږ میاشت کې 1909 قضیه چې مختلف تاوتریخوالی دي په کمیسیون په صدر رسیدلی دي، اقتصادی تاوتریخوالی دری سو و پنزوس قضیه دی جنسی تاوتریخوالی هم دری و یا قضیه پسات رسیدیلی دی فیزیکی تاوتریخوالی هم پنزه سو و شپک نوی قضیه دی او لفظی او روانی هم و سو و سلور وشت قضیه پا کمیسون پسات رسیدیلی دی
دی انسان پروراندی تاوتریخوالی دا افغانستان دا اساسی قانون لمخیمانه شوائی دی خزی هم دا نورو انسانانو پسیر پدغه او نورو برخو کی دا قانون ملاتړ لزان سره لري د خزو د اسلامي او قانوني حقونو په اړه زموږ همکاري وکمی جبرخیل د فقي او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده په ګډه وی وورو
استاد کپ سر کې دارا ته وایست چې د افغانستان قانون له حقوق خزونه څخه ډول ملاتړ کوي چې د دې د کورنی تاوتریخوالي سره مخامخ دي
د شرزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون په اړه باید وایم چې چیرې د قانون مطالعه سي د دې قانون احکام په دریو برخو تقسیمیږي اوله برخه د شزو لپاره وقایوي تدابیر دي چې ښځې د جرایمو په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي او دوم حمایوي تدابیر دي چې ښځې باید په ټولنه کې حمایه شي او عامداراز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د ښځو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي دولت مکلف ده ترسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوې دي اړین اجراءات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته دولت نه د توانیدلې تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي او د دغه موضوع ثبوت د جرایمو ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډیری مومي
درانو اوریدونکو د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړ شوی و د پایلې ته رسیدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری خزي د خپل حقونو څخه ناخبره دي او هغوی چې خبرې هم دي د ځینو ټولنیزو محدودیتونو له کبله نشي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي که څه هم یادې ادارې وایي چې د دغو خزو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي د دې اونۍ خبرونه هم دومره و تر بیا د خدای په امان
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګورې دنکو سلام وزیران قرانو هم د پارلمان راي واخسته که جوبونه خالص ول نزلونه خو بی غم شول جوبونه و بیا ډکی څه سخت خبره خو نه ده د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو
اوس پامو کې څول پامل ویدلو خبرونه تا
یو ډل ځوانان د خپل احساساتو اول ولول لامل پروختون کې بستری شول
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در آژانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې ووهي، خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل، چې له امله یې ځوانان ټپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي. بې خبره آژانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړه چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتلي دی چې څوک ولوستلی شي او ملامت او سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسیې اچولی دي.
څو تنه زندانیان د بندې مودې له تېرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کښېنږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځایه دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زږ ته هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وویني نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شوه.
داسې کسان هم شته چې یوه پوښتنه کوي او لس ځوابونه یې غواړي، لکه داسې.
زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یوه پوښتنه کوم او لس ځوابونه یې غواړم.
ولې؟
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري، نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي. نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ.
ښه، ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
دا نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه، نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا یې شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو، دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړه، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې دریم ځواب.
غلطه شوی به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه، نه یې مه غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کړي.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزاء هم کار ونه کړ نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټول ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دای پنځم ځواب،
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریښې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې را ایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دای شپږم ځواب،
زه د اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزر ومنو.
سمه ده، که یې ومنه نو اووه ځوابونه شول، درې نورې څنګه کوې؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دای شو اتم ځواب، چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دغه کیسه مو اوري. سیدا جانم د نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وای اغوستې. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل خو نه ورته جوړېده، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن چې جامې واغوستې نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړې او په دې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی ورته وویل، پلاره ګلاجان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ورواچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا به ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلي دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زمنو جامې شي او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هغه زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو په ټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ورمخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا له خوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي چې یو بل چا له لستوڼي کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وو او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ځه ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بېرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو څیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بېرته یې په جامو پورې پیوند کړي. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، حیا وریاخیل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان